د مشالیو پروانو پرونه کې د قربای سلام ومن سلامونه مني ورکشوې د می 2 بجې په دې غړي کې تاسو اوري د پاکستان د سیاسي حالات په دغه هیات کې کورونا او په شمالي وزیرستان کې د امنیتی پیښو په اړه هم تاسو لپاره راپور لرو خو تر هر څه مخکې ورزو ملي امنیتي ته چې تاسو سره تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم تر ټولو اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی نه د باور رائے ګټلې ده اروپای پارلمان په افغانستان کې د فی وژنې او دوامدار تاوتریخوالي غندلې او د بیلاروس حکومت تل ته د بشري حقوقو د یو مشهور سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړې وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی نه د باور رائے وګټله د خالی پورس د قومي اسمبلی غړو د رائے چولو وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر د نتیجې اعلانولو پر مهال ویل چې عمران خان د 322 کسیز اوان په 108 اویا ووټونو په خستو سره د باور رائے وګټله عمران خان ته د باور رائے غټلو لپاره 102 اویا ووټونه پکار وو غونډه نن غرمه د پس د پاسه 12 بجې پیل شوه د پاکستان بارنو چارو وزیر د غونډې په پیل کې هغه قرارداد وړاندې کړ چې لمخې رائے حاصل کړي او د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د ووټونو اچولو طریقې کار اصول بیان کړل تر هغه وروسته د اسمبلی غړو خپل رائے وکړولې عمران خان د باور رائے خستو اعلان د مارچ په 14مه له هغه وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې د مارچ په 3مه د سنټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد پر چوکې د پیپلز ګوند یو مشر او د مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومت امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابل وګټله په عین حال کې نن د مخالف ګوند مسلم لیگ نون یو شمیر سیاستوالان شاهد خاکان عباسی حسن اقبال مصدق ملک مریم اورنگزیب اور خورم دستگیرم د اسمبلی ودانه بهر موجود وو دوی په خبری غونډه کې د وزیر اعظم لخوا د باور رائے خستو باندې نیوکه وکړي بلخوا د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن بیگا د سین په سکر کې خبريالانو ته ویلي چې د اپوزیشن یو غړي به هم د قومي اسمبلی په نننه غونډه کې ګډون نه کوي د بلوچستان په سیبې سیمه کې به 14 15 کسان وژلي او د 2 سرتیرو په ګډون 15 نور یې زخمیان کړي دي د سیمه ایم رستيال کمشنر زاهد شاه خبريالانو تویل چې دا 14 پرون ل سیبینا 10 کیلومتر لری د بابر کچ په سیمه کې هغه مهالو شو چې دا ودانیو جوړون کې وي کمپنی مزدورانو د سورلو موټر په سړک تیرې دوه چې ور باندې زخم کې لاندې خخ شوي ماين ورو چاودید د نو موري په خبره په پیخه کې زخمی شوی کسان د سیبي سی ایم ایچ هسپتال تر رسول شوی چې کې د زینو حالت نازک خودل شوی دوول چې دوی په دې اړه پلټنه کوي خو چاتر اوسه د دې چاودنې ځمواري نه منلې د سیبي د ځای چارواکو په وینا په پیخه کې د وژل شو مزدورانو تعلق له پنجاب صوبې سره اروپای پارلمان په افغانستان کې هدفي وژنې او دوامدار تاوتریخوالي غندلې د یاد پارلمان لخوا پرون نوښته د افغانستان د حالت په اړه په خبر پاڼه کې د خبريالانو د بشري حقوقو فعالانو او مدني ټولنو غړو وژنه غندل شوی او په سمدستي توګه په دې هواد کې د دایمي اوربند غوښتنه شوی اروپای پارلمان د مارچ په 2مه په ننګرهار کې د دریو خزینه خبريالانو وژنه سخته د اندېښنې وړ بللې ده د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن د امریکا بارنو چارو وزارت هغه ګام سایلې چې وژل شو او افغان فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري اوارډ ورکوي د امریکا بارنو چارو وزارت اعلان کړی چې سخ کال د مارچ په 3مه د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د نړۍ له ګوټ ګوټ نه یو شمیر زړورو خزو ته اوارډونه ورکوي په دې ډله کې له افغانستان نه د فاطمه ناتاشا خلیل جنرال شرمیلا فاروق مریم نورزاد فاطمه رجبی فرشته ملاله میوند فرشتہ کوستانی نمونه هم راغلی چې 2000 کال په دفی بریدونو کې وژل شوې او د بیلاروس چارواکو ته د بشري حقوقو د یو مشهور سازمان یو شمیر غړي نیولي او د دې سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړي دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر مخالفینو د چاپو تازه لړې ده د ویاسنا په نوم د سازمان پرون ویلي چې د پلټنو کمیټې د دوی پر ضد مقدمه پیل کړي او توري پوری کړي چې یاد سازمان داسې ولسی احتجاجونو ته مالی او موادي مرستې ورکوي چې بندې سپرې نشته او له عامه نظم نه سرغړونه کوي د ویاسنا په نوم دا سازمان په بیلاروس کې د شکنجه کولو په زرګ نو گرفتاریو او سیاسی بندیانو په ګډون د بشري حقوقو سرغړونو په اړه د معلوماتو خوندي کولو یو لتر ټولو مشهورو سازمانونو څخه دی دا تر دې دمه د مشال ریډیو خبرونه
او ابونه مول مشال رادیو وردل چې ملي امیر زاده وړاندې کول په دې غړې کې ساسل لپاره یو شمیر موضوعات درو دا به هم ورچې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن د قومي اسمبلی په غونډه کې د باور رائے خسته ده د غرض په شمالي وزیرستان کې د نا امنی یو پیښه شوې په اړه هم ستاسو لپاره راپور لرو او په پاکستان کې د کورونا په حالاتو هم تاسو ته معلومات درکو خو تر هر څه مخکې راځو دې ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن لږ شیبه مخکې له قومي اسمبلی د باور رائے واخیسته نوموړي د 324 غړو ایوان څخه 128 رای ترلاسه کړي د ته پر خپل چوکۍ د پاتې کېدو لپاره 122 رای پکاروي عمران خان له قومي اسمبلی د باور رای اخیستو اعلان وسله وکړ چې د مارچ پر 3 په اسلام آباد کې د سینټ په یو چوکۍ انتخاباتو کې د حکومت خلاف د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پیډیم کاندید د حکومت کاندید زیاتې رای ترلاسه کړي هم پر دې خبرې کو د وخت موږ سره په سټوډیو کې زموږ همکار احمد شاه اعظمي موجود دی احمد شاه ستړي مشه یو څه نظر لري څنګه ګوري دغه هرڅه ته دغه د باور رای چې عمران خان نن ترلاسه کړي
مننه لکه څنګه چې تاسو ویل نن د پاکستان په قومي اسمبلی کې یو خصوصي غونډه وسوه او د دې غونډې مقصد هم دغه و چې د پاکستان وزیر اعظم له دغه ایوان یا د ولسی جرګې څخه د باور رای واخلي او دا لومړی ځل و چې دا تلسم آئینی ترمیم وروسته د هیواد وزیر اعظم په خپل ایوان څخه د باور رای غوښتنه کوي د باور رای غوښتنې تر شا مقاصد لکه څنګه چې تاسو وویل د مارچ پر 3 نیټه په پاکستان کې د سینټ انتخابات وسول په هغو انتخاباتو کې د اسلام آباد پر عامي چوکۍ باندې د حکومت کاندید حافظ شیخ ماتې وخوړله د اپوزیشن د خوا کاندید یوسف رضا ګیلانی هغه انتخابات وګټله او اکثریت رای ترلاسه کړلې نو دا وروسته عمران خان دا وګڼله چې دلته چې اکثریت رای اپوزیشن واخستې نو دته د باور رای پکار ده نو په همدې اساس باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي یو قرارداد راوړي او د سپیکر چې کله نن اعلان وکړي چې رای شروع شوي نو د پاکستان په قومي اسمبلی کې ټول 324 رای دي په دې کې 128 رای عمران خان واخیسته
سم
د دې مقصد هم دا و چې عمران خان ولست دا بډاګ کړی چې وس هم په ایوان کې اکثریت له حکومت سره دی د پاکستان تحریک انصاف او د غوی له ګوندونو سره دی خو دلته دا خبره باید وکړو چې له دې ورځ وړاندې د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو اتحاد یا ائتلاف چې دی پاکستان جمهوری تحریک هغوی له دې غونډ څخه د پریکون یا بایکاټ اعلان کړی او هغوی نه ورغلی
مشاډی رضات مننه او موږ سره تار خان صاحب هم د ټلیفون په کر خرغلې دی په اسلام آباد کې زموږ همکار نو له هغوی به هم د غوی نظر وته پوسو چې هغوی د عمران خان د خبریات څنګه ګوري چې آیا د دې به څه اغیز وي د پاکستان په سیاست کنه تار خان صاحب سړی مشه ز فکر کومه لګه چې بکی مونږه دوی سره تارخان صاحب سړي مشي
مهرباني تاسو
تارخان صاحب موږ سره مشا زميو زموږ همکار غوي دغه خبرې وکړې وردونکو ته چې دغه کما د باور رائے عمران خان واخیستا ولی واخیستا د ضرورت ولی پیښ شو او بیا په څه ډول باندې هغه دغه یو سل دوا او یا چې کوم هدف وو دا غینه زیاتې رای واخیسته او هغه په خپل چوکۍ پاتې شو نو اوس دې معنی کې تاسو موږ سره خپل نظر شریک کړئ چې دغه ته څنګه ګوري د پاکستان په سیاست معنی د دې اغیز ته څنګه ګوري
زمانه تر دې چې ډیر زیات خو یو په سیاست باندې اغیز خو ځکه دومره به زیات نه وي چې عمران خان سره اکثریت اسلام کې وو هغه چې کوم کې د پی ٹی آئی د سینټ د پاره د اسلام آباد د کوم امیدوار عبدالحمید شیخ بیللې و هغه چون کې خوپی رائے و هغه کې عمران خان د پاره یو پیغام هم وو چې د دینه ځنې خپل ملګری خپتی لیکن نن خو چون کې یو ډول نخکارا رائے و ځکه چې ممبران به د حکومت پلویان یا د عمران خان پلویان حمایتیان اغي اخره کېدل چې اغي یو کمرې تروان دي او بیا د اغي شمیر کېد او اپوزیشن بایکاټم کړو فقط دوه د اپوزیشن غړي چې هغه د پی ډی ایم برخه نه ده نو پاګې د اثر خو نه عمران خان د اعتماد رائے بیا ډیر زیات اغیز لیکن د عمران خان د پاره غو فشار چې پیو یو د بوچ پیو چې د اپوزیشن مخالفت بداوي عمران خان اکثریت د قومي اسمبلی یا د پارلیمان د لاسه ورکړی دی او استعفا غوښتنه کړې وه. نو تر ډېره حده دا هم لکه د هغه دپاره یو قسم خناکي بوت ووایو، هغه خپل اکثریت یو وار بیا ثابت شو عمران خان سره او دغه اتحادیانو سره یو قسم هغه اکثریت شته. نو په هغه لحاظ سره هغه فشار بله کم شي په هغه باندې چې کوم اپوزیشن لخوا د استعفا غوښتنه وه.
او تاسو څه ګورئ چې دغه په دې وروستیو کې چې عمران خان کله د باور رای اخیستی نو داسې هم راپورونه و چې هغه ډېرې رابطې شروع کړي چې کم د اتحادیان دي مسلم لیگ کاف سره، دغسې نورو چې د کم اتحادیانو د هغوی سره د ډېرې رابطې شروع کړي به چې د ده سره یو قسم له مرسته وکړي. نو څه ګوري چې د دغې به داسې هم ویل کېږي چې کېدای شي د ځینې ژمنې هم له هغوی سره کړي، څنګه ګوري دغې ته؟
دا خبره بالکل درسته، نه یوازې اتحادیانو سره بلکې په خپلو ممبرانو یو قسم کې زوږه مې یو دباو چولې وو چې 13 ورځې یو لیک یو خط هغه تاسوولې وو او خبرداري ورکړې وو کو سو قسم لته حاضر نشول نو هغه به د قانوني اسمبلی غسیټ غچوکې د لاس ورکړي یو خبرداري غونډه ورکړې. نو عمران خان سره او دغه پارټي سره پی ټی آی سره یو ير هم وا، لکه ځکه چې هغه کم سیاسي گزار دي د سېنات په انتخاباتو کې خوړلې وو، هغه غړداري غا سره هغه وسم لکه په عمران خان باندې موجود وو. نو دا خبره بالکل درسته چې اکثر اتحادیان دا چې افی شیخ لا خپل پی ټی آی والو رائے ور نکړ، نو هغه خو دلته به د سره پوښتنه ډیر وشي افی شیخ دغه ته فن نور کې ممبرانو ته دین خبرو. نو د خپګان بالکل د اتحادیانو مشته، د خپل غړو مشته، او هم دغه ویره و چې دا واره چې کړه د اعتماد رائے دی خستان یو تاسو اتحادیانو سره درابطو خبرو کړه، بلکې څنګه چې مازی کړو کو خپل ته هم خبرداري او انګور کړي و چې غریب نو یو فشار پدی باندې و چې هغه فشار د دې اعتماد رائے نه پس کم شوی دی، لیکن هغه فشار ختم نه دی.
سما ډیر زیات هم راساسنه طاهر خان سه بو یو جهان من راساسنه زما همکارو په اسلام آباد کې طاهر خان تاسو ته معلومات در کول خپل نظر وړاندې کوي. عمران خان د باور رائے نن واخیستې له قومي سملې یو سلو اتاویا رائے هغه واخیستې او پر خپل چوکۍ باندې پاتې شو. نو بیا تاسو ردوی دا نظر هم وارد چې دغه څومره ارزښت لري، سیاسي ارزښت لري د عمران خان لپاره د هغه د حکومت لپاره.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ.
اردن کو د پاکستان امنیتی چارواکي وایي چې تیر ورځ شمالي وزیرستان د تخیل کې د وسلوالو سرتیرو ترمنځ په نښته کې دوه وسلوال وژل شوي او یو سرتیری جوبل شوی دی. بل بل مرلي کې یو ځای کس ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلي. په شمالي وزیرستان کې داسې پیښې پر دې سربېره روانې دي چې پوځ او حکومت په وینا هلته یې امن پر ځای کړی دی. تفصیل د عمر وزیر په راپور کې.
یو لوړ پوړی امنیتی افسر چې ورته له رسنیو سره د خبرو کولو اجازه نه وه د نوم نه خودلو په شرط یې مشال ریډیو ته وویل چې 13 ورځ شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د وسلوالو سرتیرو ترمنځ نه خطه شوه، دوه وسلوال یې وژلې دي او د وسلوالو په ډزو کې یو سکیورټی اهلکار هم ژوبل شوی دی. د دوی په وینا امنیتی سرتیرو باندې تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د لټون عملیاتو پر مهال وسلوالو ډزې کړې، په دغه ډزو کې یو سرتیری ژوبل شوی. د دوی په وینا امنیتی سرتیرو په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال وژلې دي. دوی د وژل شوو وسلوالو عکسونه هم رسنیو سره شریک کړي. امنیتی چارواکي او پولیس وایي چې تیر ماښام په یوه بله پیښه کې میرلی کې یو ځایي کس ناڅرګند وسلوالو په ډزو وژلې. د پولیسو په وینا میرلی دک پول سره نږدې ناڅرګند وسلوالو د یو ګاډی نه په ځایي کس ډزې کړې، ځای پر ځای وژلې دي. وسلوال په تیښته کې بریالي شوي. د پولیسو مشر شفیع الله ګنډاپور په وینا د نامعلومه وسلوالو ضد مقدمه درج شوې، د پیښې پلاټنې کړې. روان کال شمالي وزیرستان کې دغه اتم هدفي برید دی. تیر 2000 کال کې دغلته شپږ سلوېخ هدفي بریدونه شوي ول. ځایي ولس د دغه نامنۍ او هدفی بریدونو زید په وار وار احتجاجونه کړي. حکومت نایدا امن باوری کولو غوښتنه تکرار کړي. حکومت او فوز په وار وار ویلي چې د غلطای امن پر ځای کړي، وسلوال یې شړلی او د لګ ډیر داسې پیښو د مخنیوي لپاره هڅې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د سند های کورټ د خبریال ولی خان بابل په کیس کې د شپږو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی. په لنډه پریکړه کې ویل شوی چې د تورونو کسانو پر ضد د ثبوتونو نه وړاندې کېدو له امله په قضیه کې جسټس محمد کریم آغا او جسټس ذوالفقار علي سنگي د ټولو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی. د ولی خان بابل کورنۍ او خبریالانو بیا دا یو بې انصافي بلل ده. تفصیل د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان راکوي.
د سن های کورټ لړکانې دوه کسیز بنچ د پخوانی وجلې شوی خبريال ولی خان بابر په قضیه کې د شپږو تورونو کسانو د خوشی کولو امر کړی دی. د سن های کورټ د دغه پریکړې وروسته په کراچۍ کې د ولی خان بابر رور مرتضی خان بابر مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې ډیر انتظار مو کړو خو موږ ته انصاف ملاو نه شو.
لړکانه بنچ کم های کورټ د غو اپیل منظور کړي نو وجوهات هم د اردای ویل چې به ثبوت نه کافي وو، غلط تفتیش شوی دی او د پروسیکیوشن غلطیانې دي. دلته انصاف د پاره چې دی د کارون دولت په کار دی، د ایوب علیه السلام صبر په کار دی او د نوح علیه السلام عمر په کار دی، نه انصافي دی.
بلخوا په کراچۍ کې د جرنلستانو اتحادیه، کراچۍ یونین اف جرنلست، کراچۍ پریس کلب او نورو سازمانانو د دې پریکړې په اړه د افسوس څرګندونه کړې او د سن حکومت څخه د دغه فیصلې خلاف په سپریم کورټ کې د اپیل کولو غوښتنه کړې. په کراچۍ کې یو خبریال او د کراچۍ پریس کلب پخوانی نائب صدر نعمت خان په دې اړه مشال
د ولی خان بابر کیس کم فیصله چراغلی دا داغی او پهلو خدا دا ولی خان او ډینیل پل دو کیسونه داسی وو چې پاغه کې قاتلان گرفتار شي او د سزاګانې اوریدل شي وي. نو د دینه بعد موږ دا ویل شو چې د ولی خان د کوروالو چې کوم هسي وي، کوم کوششونه او کوم مهنتونه واخو ضایع شول. خو د دینه علاوه د صحافیانو صحافت ته پر ملو د چکه دا دوه کیسونه داسی دي چې په دې کې کم اس کم سزاګانې اوریدل شي. خو نن دا پس کم دو صحافیانو په ځی کم جرمونه دي، دا غوت چې کم امپیونټی حاصل دا 100% تبیا ورسېدل.
لدی وړاندې په قضیه کې د سن په کنکورټ ضلع کې جوړ د تر هر غره عزت په خوانی عدالت په لومبي مارچ کال 2016 کې شپږو تورنو کسانو ته سزاګانی ورولې وي چې پکې تورن فیصل محمود موټا او کامران زیشان ته د مرګ سزا او محمد علی رضوی، محمد شاهرخ، طاهر نوید او شکیل ته د عمر بند سزاګانی اورولې وي. خو بیا د هغوی وکیل د سزاګانو خلاف په سن های کورټ کې خواس کړی وو. اتیش کلنا ولی خان بابر چې په کراچۍ کې د جیو نیوز خبریالو او په 10 جنوري 2011 کې د خار په لیاقت آباد سیمه کې په وسلوال برید کې وجلې شوی وو. د ولی خان بابر په وجنه کې مرکزی تورن فیصل موټا په کال 2015 کې د رینجرو لخوا د متحده قومي موومنټ ایم کیو ایم په مرکز 90 د عملیاتو په مهال نیول شوی وو. او بل تورن سید محمد کامران د جون په میاشت کال 2016 کې پولیسو نیولې وو او نور تورن کسان هم په بیالا بیالا وختونو کې پولیسو او رینجرو په عملیاتو کې نیولې وو. د تورنو کسانو د نیولو وروسته د پولیسو، رینجرو او نورو ادارو په مرسته جوړې پلټنیزي ډلې جی آی ټی ویلي وو چې د ولی خان بابر په وجلو کې تورن کسانو تعلق د متحده قومي موومنټ ایم کیو ایم سره دی او هغوی د ولی بابر د وجلو پریکړه د خپل ګوند د مشرانو په وینا کړی ده. خو په دې اړه تر اوسه د ایم کیو ایم غړو څه نه دي ویلي. بلخوا د ولی بابر د قضیه سره تړاو لرونکي یو سرکاري وکیل، یو گواه، دوه پولیس سپاهان سره و کسان هم په وسلوال بریدونو کې په کراچۍ کې وجلې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری یې شې دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس به خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
مشال لډو ته وګستی اوردونکو د اسلام آباد انتظامی په تعلیمي ادارو کې د کورونا د مثبت کیسونو تر راتلو وروسته دوه تعلیمي ادارې د نامعلومه مودې پورې تړلې یو په کورونا اخته کسان یې قرنطین کړی دي. بلبل د صحت چارواکو لپاره بلخوا د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان په خپل ټوټر پاڼه لیکلي چې د کورونا په دویمه څپه کې له تیرې یوې اونۍ نه په پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی. نو باید چې خلک اوس هم د کورونا په اړه د حکومتي احتیاطي لارښوونو باندې عمل وکړي. بل پلو د ډاکټرانو وینا ده چې په دې هیواد کې په سرکاري دفترونو او دارنګ په تعلیمي ادارو کې خلک احتیاطي لارښوونې نه خپلوي نو ځکه دا کیسونه سیوا کیږي. تفصیل د سراج احیر په دې راپور کې.
د اسلام آباد په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د کورونا مخ په زیاتېدونکو کیسونو په وجه د سرکاري کالجونو د نامعلومه مودې پورې تړل شوي. دغه لړکې د مارچ په 15 نیټه ډیسټریکټ هیلت آفیسر یا ډی ایچ او د اسلام آباد ضلع انتظامی ته د دوه سرکاري کالجونو I-10-1 او F-7 د تړلو هدایت جاری کړي. د کومې وروسته چې د اسلام آباد ډیپټي کمشنر حمزه شفقات دواړه کالجونه تر د نامعلومه مودې پورې تړلې دي. د اسلام آباد د F-7 کالج استاد اشرف علی د مارچ په 15 مشال ریډیو ته وی دوی ته اول معلومه نه و خو چې د زده کوونکو ټیسټونه وکړه نو معلومه شو ورته چې ځینې زده کوونکي د کورونا پرنس اخته دي.
ماری کالج میں رینڈم ٹیسٹ کی گئی ہے تقریبا 7
دی وی زمون په کالج کې د ځینې کسانو ټیسټونه وکړې شو او تقریبا د وز د کوونکو ټیسټونه مثبت راغلي. د کوم رسټ چې د صحت د ضلع افسر په حکم باندې کالج د نامعلومه مودې پورې وتړلې شو او ټول متاثر کسان قرنطین کړي شوی او د قرنطین وخت پوره کېدو وروسته بیا د دوی ټیسټونه کیږي او د ټیسټونو منفی راتلو وروسته به فیصله کیږي چې کالج به کله خلاصیږي او د حکومت او د صحت د ضلع افسر د احکاماتو به انتظار کوو چې کله یې حکم ورکړو نو کالج به بیرته خلاص شي.
دوباره سه کالج کو کھولا جائے گا.
د په داسې حال کې چې د صحت د چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د مارچ په 15 نیټه په خپل ټوئیټر باندې لیکلي پاکستان کې د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی روان دی او د مثبت کیسونو شرح یو هفته کې د 3.1% نه 4.6% ته رسیدلی. مشال ریډیو چې په تعلیمي ادارو کې د کورونا د کیسونو راتلو او د صحت د چارو د سلاکار ډاکټر فیصل سلطان د دې اندېښنو په اړه د اسلام آباد د سرکاري اسپیټال پیمز د کورونا د وارډ مشر ډاکټر فضل ربینو پوښتل نو هغه وی
د کورونا مریضانو یو لوی تعداد د تیرې هفتې نه دوباره د اسپیټالونو مخه کړې ده او دا وخت په پیمز اسپیټال کې هم نوي وارډونه چې دي هغه دوباره کولاو شوي دي. کورونا نو داغي بنیادی وجہ هم ایس او پیز باندې عمل نه کول دي او کوم سکولونو کې چې کیسز راغلي دي نو هغه هم ایس او پیز باندې چې کوم استادان دي هغه پراپر عمل نه کوي او تاسو به کتلې چې په عام چاپرچل کې هم خلک چې دین او هغه په ایس او پیز باندې عمل نه کوي. د دې وجہ نه ډیر لوی تعداد کې مریضان د اسپیټالونو مخ کوي او په تعلیمي ادارو کې هم دغه کیسونه دوباره مخ ته راغلي.
یاد لري د کورونا د سر اداري ان سی او سی د فروری په سلی رښتمه په دې هواد کې په کاروباري هلو زلو دفترونو او په اسکولونو لګیدلو پابندیو کې نرمي راوستي وه. وروسته بیا د مارچ په لومړۍ نیټه د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د اسکولونو په بشپړ توګه د خلاصولو اعلان کړی وو. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش. اوردونکو د خیبر پولیسو په جمرود کې هغه مورچه نړولې چې کومي فریقانو او زنو قبیلو یو بل ته د ځمکې د لانجو پر سرو جوړ کړی وي. د خبر ضلع پولیسو مشر ډی پی او وسیم ریاض له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلی چې هیڅ چا ته به دا اجازه ورنه کړي چې حکومتي ریټ یا عملداری چیلنج کړي. دوی په ټولو قانونو غږ کړی چې خپلې لانجې د عدالتونو لارې هوارې کړي. دوی دا هم ویلي د وسلې د استعمال اجازه به هیڅ چا ته ورنه کړي. پاره نور تفصیل د سیمې د مشال ډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر ضلع پولیسو مشر ڈی پی او وسیم ریاض په امر باندې د ځمکو د لانجو له وجې د فریقینو لخوا جوړې شوې مورچې پولیسو نړولې. پولیسو دا ګام په داسې حال کې پورته کړی چې د تیرې مودې راهیسې په جمرود کې د ځمکو په سر باندې فریقین سره د وسلو یو بل ته مورچزن شوي وو او په یو بلې ډزې هم کولې او په نتیجه کې ځینې کسانو ته مرګ ژوبله هم اورېدلې وه. د خیبر ڈی پی او دفتره په خبره شوی خبر پانه کې ویلې شوی چې هیڅ چاته به د حکومتي رټ چیلنج کولو اجازه ورنکړي. چې څوک هم حکومتي رټ چیلنج کوي نو دا غوي پر ضد به سخته کاروایی کیږي. کومونه د خپل ټول لانجې په پورم نه طریقه باندې هوار کړي خپل لانجې د عدالتونو ته یوسي او کوم فریق بیا خلاف ورزي وکړه نو دا غ پر ضد به اف آی آر درج کولای شي او سزا سره به مخ کیږي. د جمرود اوسیدونکي د پولیسو په دې ګام خوشاله دي او د شاکس میاجان اپریدی مشال ریډیو ته وایي
په تحصیلي جمرود کې او بیا په علاقه شاکس کې ځنې ځنې مورچې خو په داسې ځایونو کې وي چې هغه بالکل د سړک سره وي او هغه بله ورځ هم د جمرود دوه غونډو سره نږدې په سړک باندې روان یو ګاډي تب کې هم نقصان رسېدلی و. البته هغه ډرایور خو یې بچ شوی و خو د ګاډي وروستو شیشې ماتې شوې وې. نو دا د عام ولس لپاره ډېر ښه کار وشو چې دا مورچې ونړولی شوې او اکثر اوقات به دوی خپلو کې ډزې کېدې. د شپې دام یا خطرم وه چې په خلکو باندې که چېرته هوایی فیرنګ وي چې چېرته خلکو باندې د بره نه راوغورځېږي. دو دو درو درو فریقونو ترمنځ هم دي او څو ځایونو کې د قبیلو په منځ کې هم دغه شخړې روانې دي.
د پولیټیکل انتظامیې د وخت پخوانی محرر بسم الله خان پردی وایي چې قبایل دې نوي نظام سره لا نه دي بلد شوي او په کار ده څه وخت لپاره ورته هغه پخوانی د جرګې نظام بحال وساتل شي چې د دوی د مزاج مطابق وي. نو دې سره به په دې لانجو کې تر ډېر حده پورې کمای راشي.
چونکه موږ د تنازع نوعیت و موږ د خلکو مزاج ملکی قوانینو سره سمون نه خوري نو په دا وجه باندې زه دغو ته بیا بار بار دا مطالبه کوم چې قبایلي علاقو کې د هغه خپله جرګه رواج او روایت بیا به حل کړي او داسې جرګه او رواج هم نه چې هغه بې لاسو پښې وي بلکې مؤثره او با اختیاره جرګه وي چې پاکې د واک هم وي پاکې تیګه هم وي پاکې زمینتونه هم وي پاکې د رواج مطابق ټول طریقې کار وي. موږ د تنازع د حل طریقې کار پر جرګه خپل رواج دی بیا به حل کړي. نو دا طریقې سره به دا مسله حل شي کني دا نورم زیاتیږي ورځ په ورځ هم داسې تنازع زیاتیږي او یو وخت راغلی وي چې دلته وي سمه انار کی وي او بیا حکومت هم نشي سنبالولی او خلک به هم تنګ وي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس اف سی آر نظام ختم شوی او اوس پولیسو پټوار او عدالتي نظام د قبایلي ضلعو ته غځېدلی. ځینې خلک په دې نظام نه دي پوهانو ځکه غواړي په خپل طاقت ځمکې قبضه کړي. ځینې خلکو بیا عدالتونو ته رجوع کړي او د خپلو ځمکو لپاره یې سټی آرډر راخیستي او مقدمې روانې دي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي چې په قبایلي ضلعو کې پخوانۍ جرګې ته قانوني شکل ورکولو لپاره دوی ای ډی آر یعنی الټرنیټیو ډیسپیوټ ریزولوشن په نوم د قومي مشرانو کونسلونه جوړ کړي او که کوم فریقین په خپله خوښه د اف آی آر او عدالت په ځای د فورم ته خپله لانجه وړل غواړي نو دوی ورسره رابطه نیولی شي او د جرګې له لارې پرې خپلې لانجې هوارولی شي او د دې کونسل پریکړه به هم رجسٹر کیږي او قانوني حیثیت پور کوي. فرهاد شینوار مشال ریډیو خیبر.
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیو غانی او د مشال اونی سه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګستې دونی بجې شی بی او مليحه میرزاده هم سټوډیو ته راغلی نو راځي چې له هغه د خبرو لنډی سور
وزیر اعظم عمران خان نن له قومي اسمبلی نه د باور رائے وګټله. د خالی پر ورځ د قومي اسمبلی غړو رائے چولو وروسته د اسمبلی سپیکر اسد کیسر نتیجې اعلانولو پر مهال ویل چې عمران خان د 322 کسیز اوان په 108 اویا ووټونو په خستو سره د باور رائے وګټله. عمران خان ته د باور رائے ګټول لپاره 102 اویا ووټونه پکارو. په ان حال عمران خان د باور رائے خستو اعلان د مارچ په 14 لاغي وروسته ولسته د وینا پر مهال وکړ چې د مارچ په 3 د سنټ په انتخاباتو کې د اسلام آباد په چوکې د پیپلز ګوند یو مشر مخالفو ګوندونو ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی د حکومتي امیدوار عبدالحفیظ شیخ په مقابله وګټله. د بلوچستان په سیبه سیمه کې وی چاودنې 15 کسان وژلي او د 2 سرتیرو بګډون 15 نور کسان یې زخمیان کړي. د سیمه مرستیال کمشنر زاید شاه خبریالانو ته وویل چې دا چاودنه پرون د بابر کچه په سیمه کې هغه مهال وشوه چې د یوې کمپنۍ مزدورانو د سپرلو موټر په سړک تېرېدو چې ورباندې د ځمکې لاندې ښخ شوی ماین وروچاودید. د نوموړي په خبره په پیښه کې زخمي شوي کسان هسپتال ته رسول شوي چې پکې د ځینو حالت نازک ښودل شوی. د پیښې ذمهواري لا چا نه ده منلې. اروپایي پارلمان په افغانستان کې ادبي وژنې او دوامداره تاوتریخوالی غندلې. یاد پارلمان لخوا پرون ناوخته د افغانستان د حالت په اړه په خبر پاڼه کې د خبریالانو د بشري حقونو فعالانو او د مدني ټولنو غړو وژنه غندل شوې او په سمدستي توګه په دې هیواد کې د دایمي اوربند غوښتنه شوې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه ګام ستایلې چې وژل شوو او افغان فعالو میرمنو ته د زړورتیا افتخاري ایوارډ ورکوي. د بیلاروس چارواکو هلته د بشري حقونو د یو مشهور سازمان یو شمېر کړي نیولي او د دې سازمان پر ضد د جرمونو مقدمه پیل کړې. دا په بیلاروس کې د ټولواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر مخالفینو د چاپو تازه لړۍ ده.
دا عملی همزاده چې تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو سم لاچمنې سره سم ورسېدلې د اونیزي خبرونې د روغتیا او درملنه. په دې خبرونه کې د غوږ پر صحت او د اوریدو حس پر موضوع له دوو ډاکټرانو سره غږیدل یو. په خبرونه کې اوري چې غوږ څنګه کار کوي او مېندې او پلرونه څنګه کولی شي چې په ماشوموالي کې د خپلو بچو د سماعت حس معلوم کړي. له دې علاوه د سماعت حس پر کمزوري او علاج اهم غږیدل یو. د روغتیا او درملې خبرونه کوربه پامیر ساحل دی.
روغتیا او درملنه
په روغتیا او درملنه خبرونه کې مزه په امیر ساحل هر کله کوم اوریدونکو نن په خبرونه کې د غوګونو او اوریدو هیڅ پاړه معلومات ترکو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هر کال د مارچ پر 3مه د اوریدو هیڅ ارزښت پاړه د اګهی په مخه دا ورځ ځلمانځي. د سازمان په وینا لدی لاري غواړي چې خلک د سماعت د هیڅ پر ارزښت پوه شي او د کڼېدو یا د سماعت د هیڅ د خرابېدو لستونزو ځان وساتي. دا سازمان هر کال د دې ورځې په مناسبت په جنیوا کې غونډه هم جوړوي. سږ کال د دې ورځې په مناسبت د WHO ناره د اوریدو هیڅ ته د پام کولو او د خپل غوږونو د معاینې او د کمزوري سماعت علاج کولو ته ځانګړې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي خلک باید د ژوند په هر پړاو کې د سماعت یا اوریدو هیڅ وساتي او د غوږونو له ټولو ناروغیو څخه ځان وژغوري. روغتیا پالان وایي که پر وخت د غوږونو علاج وشي نو خلک کولی شي چې له تلپاتې ستونزو ځان وساتي. دوی وایي چې هغه خلک چې د سماعت د حس کمزوري کېدو له خطر سره مخامخ وي باید هر وخت خپل معاینه وکړي. نن په خبرونه کې پر دې موضوع نور غږیږو. دا به واوري چې غوږ او د اوریدو حس ولې مهم دی او د دې خرابېدل یا کمزوري کېدل څه مشکلات پیدا کولی شي. له دې علاوه پر دې هم غږیږو چې له پیدایښت سره سم میندې او پلرونه څنګه کولی شي چې د ماشوم د سماعت حس معلوم کړي. له زیږون سره سم که ځینې ماشومان نشي اورېدی نو د هغوی علاج کېدی شي او که څنګه. همداراز د موبایل فون هیډفونونو استعمال په غوږونو او سماعت څه اغیز لري. له دې علاوه هغه خلک چې په بازارونو یا کارخانو کې کار کوي او د شور په ماحول کې زیات وخت تیریږي هغوی څنګه د غوږونو صحت ښه ساتلی شي. دا او نورې پوښتنې په نننۍ خپرونه کې له ډاکټر محب الله مشواڼي او ډاکټر کاشف علي شاه سره څېړو. ډاکټر محب الله مشواڼي د غوږ پوز او مرۍ د ناروغیو پوه دی. د لاهور په کینګ ایډورډ طبي پوهنتون کې تخصص کړی دی او هملته استاد پاتې شوی. نوموړی اوس په اسلام آباد کې په HBS میډیکل کالج کې سینیئر رجسٹرار دی او په راولپنډي کې په الائیډ ENT هسپتال کې کلینک لري. کاشف علي شاه د اسلام آباد له النفیس میډیکل کالج څخه په آرډیالوژۍ یا سماعت پوهنه کې گریجویشن کړی دی او د امریکا د آرډیالوژي اکاډمۍ او د برتانیا د آرډیالوژي د سوسایټي غړی دی. ډاکټر شاه په اسلام آباد کې په جی ایم ټی شخصي مرکز کې کار کوي. تاسو هلته ورتللی شئ او مشوره ورڅخه غوښتی شئ. ډاکټر محب مشوانی صاحب هرکلی درته وایم، ستړي مشئ.
مننه پامیر صاحب، خوشاله آباد اوسئ.
کاشف علی شاه ډاکټر صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم، ستړي مشئ. ډاکټر محب مشوانی صاحب، زه اول تاسو ته راځم او زه غواړم چې زموږ اورېدونکي تاسې په دې باندې پوه کړئ چې غوږ د انسان د وجود یا د ځناور د وجود هر غړی چې دی هغه مهم دی، خو غوږ چې دی هغه یوازې د اورېدو کار کوي که نه د دې نور هم ارزښت دی په انساني وجود کې؟
پامیر صاحب، کله چې موږ د انساني حسونو خبره کوو، حواس خمسه چې دي لکه څنګه بصارت دی، هغه کې یو سماعت دی، اورېدل دي، د غوږ خو په خپل باندې زمونږ کله د انساني غوږ خبره کوو نو زمونږ کم بیلانس چې دی د ګرځېدو، چې فرضاً موږ یو ښي طرف ته ټیټېږو چپ طرف ته ټیټېږو، دا بیلانس مرکز هم په غوږ کې دی. خو که صرف د سماعت خبره کوو نو سماعت په دې دنیا کې د اوسېدو لپاره ډېر زیات ضروري دی. فرضاً څوک په یو ځای کې جاب کوي، وظیفه لري، د هغې دپاره هم اورېدل ضروري دي. که کوم اجتماعي ژوند موږ تېرو، د هغې دپاره هم ډېر زیات ضروري دي اورېدل. خپل شخصي ژوند کې ډېر زیات ضروري په دې باندې دي، لکه فرضاً یو کس دی هغه په موږ وایي د جان ژغورلو هم یوه ذریعه ده. کوم کس دی هغه په سړک باندې تیریږي او د ګاډي اړن نه اوري، د هغې ژوند ته خطر وي، نو د دې د انسان په ژوند کې ډېر زیات مهم رول دی. او دا اورېدو او ورسره زمونږ غوږ چې دی هغه بیلانس هم کار کوي. نو زمونږ چې کله بیلانس سنټر خراب وي نو بیا هغه بیلانس هم د انسان نوی ګرځېدل نشي سره.
صحیح ډاکټر صاحب، دا بیلنس چې تاسو یادوئ، موږ چې تګ راتګ کوو نو په بدن په توازن باندې په دوو پښو باندې توازن ته اړتیا لري که نه؟ دا توازن چې دی که دا په غوږ په یو غوږ کې مسله وي، په یو غوږ کې کومه ستونزه وي، نو دا توازن ورسره خرابېدای شي که نه دواړو غوږونو کې چې ستونزه وي، نو بیا انسان نشي کولی شي چې تګ راتګ په لاره باندې وکړي.
پامیر صاحب، دا داسې ده بالکل لکه تله نه وي، تله چې وزن پکې نه وي خودل شي، دواړه طرفونه برابر وي. یا تاسو کله کتلی وي دا کمستریان چې دا کورونه جوړوي، د هغو سره دغه شانتې یو اله پرته وي، په هغې کې لږ شنې شانتې اوبه وي، هغو نه هغو هغه بیلنس معلومه یا دغه شانتې اوبه ټیوبونه دي په غوږ کې، داسې واړه پیپونه دي، هغې کې دا اوبه وي. موږ چې سر یو طرف ته وخوځو، موږ ته هغه احساس راکوي چې موږ ښې طرف ته سر وخوځېده، یا موږ چپ طرف ته، یا څه وخت کې زموږ خپل وخوږیږي نو موږ ته پته ولګي چې موږ اوس تیندک وخوړو، یا نظر ځان ځر سنبال کړو. نو که یو غوږ یو طرف هم خرابې، هم بیلنس خرابېږي، که دواړه وي دواړو سره هم خرابېږي. د دې علاوه د نظر پکې هم رول دی، د دې علاوه د اسپاینل کارډ یا حرامې مغز هم پکې رول دی. پروپرسپشن ورته وي، یا د خپلونه چې موږ کوم د ځمکې سینسیشن اخلو، د هغې پکې هم اهمیت. خو غوږونه خاص چې د ټولو نه زیات مهم دی، هغه د غوږونو دا د بیلانس سینټر دی. نو دا چې د یو غوږ هم خراب وي، د انسان توازن نشي برقرار کېدلی.
سمه ده ډاکټر صاحب، اوس به زه تاسو نه دا پوښتنه هم وکړم، بیا به هغې نه وروسته کاشف علی شاه صاحب ته زور شم. تاسو که په لنډه توګه او په ساده توګه باندې، دا خو مشکل کار ښکاري، خو که په ساده توګه باندې تاسو زموږ اورېدونکي پوه کړئ غوږ څنګه جوړ شوی دی، جوړښت یې څه دی، او کومه برخه یې څه کار کوي؟
پامیر صاحب، د غوږ درې حصې دي. یوه بارنۍ سنه، بارنۍ سنه بیا موږ چې کله مخامخ وګورو بیا پرده وي، د پردې نه او اخوا چې کومه حصه ده نو هغې ته بیا منځنۍ حصه ده. په منځنۍ حصه کې هوا وي، په هغې کې درې واړه واړه هډوکي دي، او د هغې کاردارې د بهر نه چې کوم آواز راځي هغه پرده کې ارتعاش پیدا کړي، وایبریشن پیدا کړي، بیا د هغه هډوکو په ذریعه باندې بیا د غوږ منځنۍ حصې له لاړ شوز. دا منځنۍ حصه چې کومه ده، داخلي حصه، د دې دوه کار دي. یعنی کوم بهرني اوازونه چې دي یا میکانیکل اوازونه چې دي، نو هغه بجلی ته کنورټ کوي، یا نورولوجیکل کرنټ ته بدلوي. د غوږ یوه داخلي حصه ده، او هغه داخلي حصه کې بیر بیلانس سنټر هم موجود دی.
صحیح ډاکټر کاشف علی شاه صاحب، تاسو چې تاسو آرډیولوژي لوستې ده، د سماعت د چارو پوه یاست، نو په غوږ کې دا د منځنۍ برخه چې ډاکټر مشوانی صاحب یاد کړه، دا پردا او دا درې ډوکی او دغه برخه چې دا تاسو تخصص دی
سرجی زمونګه د سر سره شوانی سپ سره چې کوم دی زمونګه یو ملټي ټیمي مطلب درې سلور کسمونګه کار کوو لکه څنګه چې دیو چې دا وخت درې حصے دی نو کچرته خرابې پاولنې حصہ کې نو پای کې مخبل تخصص لرو او دویم حصہ کې مسلې مثال په تور باندې کچرته د وخت د پرده چې د دینه شاته وبجه مشي یا دا څنګه چې مشواني سره په خپل خبرو کې ویل چې د کادي کې د نه هډو کې دی یو نالې د ټیوب دی په دې کې څه مسلې نو د دې ټول چې کومه تشخیص کیږي نو هغه مونږ کو او بیا د علاج لپاره دی بیا دی کو مشواني سره ته دیتا
کاشف علی شاہ صاحب دا ہم رات ہوئے چھ دا اوریدو حص یا دا سماعت حص ڈاکٹر صاحب ہم قربانی خبر وکڑی ستاسو پہ نظر باندھے دا څنګ مهم دے او دا دی خرابی یا ستونزی یا مشکلات چی دی آغا د انسان په ژوند باندې څومره اثرات لري
جی سر د اوریدو حس ته انسان د لپاره د لیدلو د حس نه ډیر ضروری دی په دې کې مزه تاسو ته یو زمونږ هیلن کلر تاسو ته تفته یو ډیر غټ ساينټیسټ او دا په دیشوي دی نو هغه دا هغه د جګمه ده د وګونو د هیڅ مسله هم وا او د سترګو د هیڅ مسله ور سره هم وا او هغه د شي خبره کړي و چې کم د سترګو هیڅ نه دا انسان د چې کم ارګردو بش ماحول د دینه جدا کوي حکم چې د وګونو هیڅ نه دا انسان د دنیا نه جدا کوي د نور انسانانو نه جدا کوي دا دومره زیات ضروری دی کچرته مثال په تور کې یو معشوم پیدائشی وبن غبر چکم دین بیا گونگے بے حراشی بیا اشارے کئی اشاروں میں نکل زبان نشی ڈیولپ کولے تو دا ډیر زیات اہم رول لے اس چمنگ پختو وایو یا بل سے زبان وایو یا بل داسی انگلش وایو انگریزی وایو اردو وایو یا مختلف زبانوں نے دی تو دا زمونگا پا اردو واندی منحصر دی چمنگا خاور نو خبا ویل وای چې سوبر مونږ سره او رونو د بیا سپیچ مونږ چې کوم دی هغه ډیولپ کولې نه شو بیا مونږ سره خبري یا د زبان یا د سیسو لټریچر سو نور د سیسو مونږ نه شو زده کولې
ها ډیر مهم دی تاسو د ماشومتوب خبره وکړه چې په ماشومتوب کې که غوګونه کار نه کوي نو زما پښتنه دویمه بیا هم تاسو نام دادا چې داسې کېدې شي کله کله چې ماشوم چې کله پیدا شي کنه نو د دې څه طریقه تاسو سره شته چې مور او پلار دا معلومه کی چې دا ماشوم په خپلې پکور کې معلومه کی چې دا ماشوم په غوګونو اوري خصم او کنه اوري د زیګون نه فورن پس کنه دوی بزی اډیولوژیست یا ای ان ټی ډاکټر ته بزی
سټی داسې چې تاسو کوم خبره وکړه نو کم چې بهر ممالک دي ترقیاتو ممالک لکه امریکا شو انگلینڈ شو داسی ممالک پہ دیو کہ زیادہ تر جکم معشومان و پیدائش کی نو اسپتال کی دن نے کی نو غدا چکم دا اسپتال نے دا پوری معشوم کور تا لے گی نے دسو بود دا غی پورا دا باڑی چکم دا پورا دا جسم اگو یو تشخیص نہیں کرے سکریننگ نہیں کرے
صحیح
نو باہر ملکنو کے خدا سی چل دے چی گورنمنٹ حکومت دا طرف دا غن سہولیات محیاتی عوامو دا پارا خو کم چیز منگا لگا پاکستان شو افغانستان شو دا سی لو انکم کنٹریز شو نو با دی کی با پخپل ماندی ساسو جی دا کم وچ پخپل ماندی با مسنگا چی کونو دی دا پارا دا دی تا وی دا کار دی چی کم خپل نم دا دی پیل کی استعمالی گی نو دا ڈسٹرکشن ٹیسٹنگ ہوئی
خواہ
ڈسٹرکشن ٹیسٹنگ مطلب دا سی دا جیو معشوم اوتا دے او تاسو چې کوم دی هغه ټایم کې خپل را لې یا داسي سشم مطلب دغه چې لاس هم داسي ټک پاس او لاس نه یا چې کوم دی سلو خیم را واغستو هغه چمچ باندې هو خو هغه غټ आवाज وکړ ماشوم دغه سره را پاسي دا غین علاوه چې کوم دی یا ماشوم په غوږ کې د مور په هغه ټایم کې ماشوم ایخ دی چې کوم طرف نه تاسو او ته आवाज کوي نو هغه आवाज طرف ته چې کوم دی هډ موومنت کول پکار دی مطلب چې کوم دی هغه سر هغه طرف ته د आवाज هغه طرف ته
صحیح یعنی کہ معشوم تا دا گتو نہ دا سے ٹک باسم دا خی خواتا نو په کار دي چې ماشوم ک نه وې زیګیدلې همې د سترګې راوړی یا مخ راوړی دی خو ته
او یا او بالکل ساسو بالکل یا د سترګې ورپوي
ها کدا یو کړو معنا دا شو چې د اوري په دی غوګ باندې
بالکل اوري
ها
او دا ګوتو د پړق چې د ګوډو کې د لاسونو نه پړق پاسوي
صحیح یعنی چکچکې وهل یا لاسونه پړکول دا ورته و کی سړی
جی بالکل نو هغه بیا ماشوم د
او کومه خاطر دی چې وکړه مې خاطر بده سر دغه کی اړی په دې کې معیار څه دی لکه اوس د مثال په توګه ک مشوانه صاحب
bale پامیر صاحب کده دی او ردون کړه پاره نور هم آسان کو د درې میاشتنې پورې کنه کله چې هم ماشوم پروت په ځانګو کې او داسې په کور کې تیز आवाज لکه د لاس نه پړکو باسي چکچکو کې او هغه طرف ته ماشوم چې دی هغه طرف ته راویخ شي په هغه باندې الرټ شي کنه نو دا د درې میاشتنې پورې بده چې ته مونږ ګورو شپږ میاشتنې چې وي نو په هغه کې دا ماشوم چې دا اکثر هغه आवाजونه چې دی بار بار اوریدلی وي لکه د نور مشران ورونو خوندو مور خپلار هغه پسې مخ اړایي دا شپږ میاشتنې پورې دا نه لري دی مطلب دا لري اورې دوه مسله دا نه میاشتنې پورې به ته سی وی چې کله ته تخپل نوم وای کنه لکه فرزن ورته وای چې ماشوم رانه نو ضرورتي بابا راغی او هغه کس طرف ته وګوري صحیح یا ورته وای څوک مرته وای کوړه څوک مشر راځي د دې نمونه چې هغه په جندل شروع کړی وي چې ورته وای چې مور درا لاغه غا طرف ته وګوري نو دا نه هم مستنې پر ماشوم کوي د یو کله نه پورې د ماشوم اولنې امانی आवाजونه شروع کوي لکه اوبا ډوډۍ دا سلفازونه شروع کوي د یو کله نه پورې او چې یو نن کار شي نو به ته ماشوم تکله هم وای چې ورشه دا کتاب را واخله یا دا ګیلاس واخله غ ماشوم باغه ستاره خبر باندې پویږي به باغه کوي او کله چې ماشوم د ډو کار وی ناغه تقریبا شلو پورې الفاظ جوړ کړي با معنی الفاظ جوړ کړي وي او په با معنی الفاظو کې چې دی نو پاره کې به د سیوی لپاره دوه جمله دوه الفاظ جمله په کې ویل کا اوپر را کا ډوډۍ را کا چې دا نه ویل کې مطلب دا چې دي کې دا وې تو سم مشکل شته
خا دا خو تاسو خو په پړاونو کې وضاحت وکه زه وس دیبل خواته راځم تاسو دواړو ډاکټرانو صاحبانو څوره زمخ کې په فیسبوک باندې یو ژوندۍ خبرونه هم کړې و په مستاسو د محب مشوانی سره په فیسبوک پاڼه باندې او پاره کې تاسو د دې سماعت یا د اوریدو په اړه باندې غږیدلې و او تاسو پکې و دا خبره هم کړې و چې ماشومان کده پیدایش سره سم د زیګون سره سم نه اوري غوګونه نه یکار نه کوي سماعت هیڅ نه لري نو د هغې علاج هم شته دی امدا سې د تاسو علاج د دې کول شي د ماشومان چې بالکل ناوري
پامیر سه په زمونږه حواس خمسه کې واحد دا ورته هیڅ داسې دي چې د پیدایشي د انسان نوې دا بیرته جوړې دي شي
ها
او د دې لپاره دا بمګ ویل شو په لوسی کاشف رو خبره وکړه لچې دا رتي صدې ټول نغټ ایجاد دي او دا غي وجه دا تیر شه دي او چې پاره کې ادارې چې ماشوم مکمل به ته خبري اوري کاکلر امپلانټیشن ورته وای
د دې کاکلر امپلانټیشن معنی دا دی چې په دې غوږ کې د نن ورته یو څه لګول کیږي آله لګول کیږي
بالکل د غوږ پاتو کې ورته یو آله لګيږي او د دې هیڅ بیر تر راځي نو د دې لپاره په ټوله دنیا کې څنګه چې کاشي پروډو دې لپاره دا سوي چې څنګه ماشوم پیدا شي د اولنی میچ کې هغه ته ال تسکرینینګ ټیسټونه کیږي او ټیکاستیک میشن ورته وي په هغه کې ګور چې کوم ماشوم اوریدل صحیح نه وي دا نه فکر نه کوي هغه کې به نور اډوانس ټیسټونه کیږي او هغه د دې لپاره منتخب کیږي کینډیډیسی ګوري او بیر دي په یو کلنې نه پاتې دي اپریشن زر کیږي چې را ماشوم خبرې واولو خبرې شروع کی نو دا هیڅ واقع دا بیرته بالکل ما داسي ډیر ماشومان ګولی ته مکمل خبرې کوي او دا سه هم ستره چې هغه خبرې شروع کړې دي یونیورسيټي نه ګریجویشن وکړو او په دایشي هغه نه اوریدل نو دای لا شته دي کاکلر امپلانټیشن
صحیح یعنی کدا سه کسان مګوري وس محل چې دا غوی ماشومان د پیدایش سره سم د اوریدو له حصہ محروم پاتې شوی وی کار نه کوي نو دوی کولای شي چې تاسو ته درشي مشوانه سپ تاسو ته شاه سپ تاسو ته او تاسو یې ورته تشخیص وکي او به علاج وکي په اسلام آباد کې په خپل کلینیکونو کې تاسو کولای شي دا کار
د داګه لپاره خو مونږ اوس اپلای کړی دا مونږ ورته مخکې هم په مخکېنی ویډیو کې مونږ ټیم ورته خودلی دلته مختلف ځایونه دي چې د ګورنمنت سره ریجسترډ دي چونکی دا ایڈوانس داګه دا کاشف چې دا هغه بده دي الو په باره کې چونکی د دوی ډیر غټ ارګنایزیشن دی دوی کوي دا سرجری یعنی مخکې هم کړی دي ډیر ریلیونټ به دوی دغه وي مونږ خو دوی ته صرف ټیم ورته شو خو د کینډیډیسی کته شو او کوم ځایونو کې دې شي ریلایبل ټیمونه هغه ته مونږ راهنمایي کولای شو.
صحیح. زه به یو بل پوښتنه د کاشف علي شاه صاحب نه وکم، بیا دلته په فیسبوک کې ځینې خلکو پوښتنې راته د غوږونو او د اواز دواړو په باره کې لیکلي دي، نو هغه پوښتنې به زه بیا تاسو ته لوړم، تاسو به بیا ورته جواب ووایئ. خوښه مو ده.
بالکل.
ښا ډاکټر شاه صاحب، تاسو راته دا وای دا د آلو خبره چې وکړه مشوانی صاحب، آلی مختلف استعمالې دي شي د غوګونو د پاره، موږ به یو قسم آلی زیاتره لیدلې چې په غوږ کې بخکارې دي، خلکو به چې د چا به سماعت هیڅ کمزور شوی په غوږ کې به هغه آله ښکارېده، هغه ایر پلګ به چې و هغه به پکې ښکارېده، یو بل شی به هم ورسره تړلی و، په دې جامو لاندې به یې اچولی و یا به یې تړلی و، یو څه سلسله په دې کې څومره پرمختګ شوی دی. داسې کېدای شي چې زه د مثال په توګه کوڼ یم، غوږ مې هیڅ کار نه کوي او زما د غوږ دننه آله ولګېږي او بهر یې چاته ښکار نه شي، دې سره هغه دغه د یو قسم ټولنیز احساس هم مل وکنه، خلکو به ویل چې پلانکی سړی نه اوري او ورته غوږ کې آله لګېدلې ده، کنه دا یو قسم ټیبو غوندې کیسه هم وه. نو دا کېدای شي چې داسې آلو په باره کې راته لږ معلومات راکړي، څه قسم آلې تاسو استعمالوئ، د دې قیمتونه څنګه وي، اپریشنونه په څه ډول باندې کېږي، په څه طریقه لګول کېږي، او ټول عمري کنه لنډمهاله؟
ډیره مننه. دا چې تاسو تپوسو کوجی لکه داسې الی چې هغه په غوږ کې دننه ولګي، لکه ماته چې مسله چې زه په غوږ کې دننه مشین ولګوم، نو د دې په ځل کې تاسو ته اول لږ داسې ډیټیل ویم چې د دې خپل وخت د دې غوږ د کمزورېدو لګي ډیګریانې دي، چې څومره وخت چې کمزوری 10% کمزورې دی، 20% کمزورې دی، کنا 50% کمزورې دی، یا دې نه ډېر زیات کمزورې دی. نو بیا دا کوکلیر امپلانټ دي، نو دا د دې خپل یو کرایټیریا ده، مطلب یو لیول د چې دا یې پورې کمزوري نه بیا امپلانټیشن کیږي، او دا نو خپل قسم دي. نو زه به هم چې لک ډیټیل باندې یو یو تر یو دا چې خوشي نو ډیر بخای، اول به زه سٹارټ وایم چې دا وګ نارمل سمري او بیا کمزوري څنګه راځي، او بیا کمزوري تر څو پورې شي. نو وګ چې کوم دی، د وګ چې کوم پرسنټیج دی، کوم پیمانه چې دې لپاره جوړ کړی دی، نو هغه د ماینس 10 نواله د 120 مطلب یو سره شل پوری د زموږ غوږ اورې دی شي.
ها دا دغه د ډیسیبل ورته وی،
د ډیسیبل ورته وی، بالکل ډی بی ورته وی. نو بیا د دې ماینس 10 ډی بی نواله 40 ډی بی پوری چې کوم ده، نو 20 ډی بی پوری دا نارمل، ماینس 10 نواله شل پوری دا نارمل 20 25 پوری.
ها
او د 25 پینزیشن والے 40 سے پوری تاپا مائل ڈگری کی رازی، مطلب لگ شان معمولی شان مسئلہ رازی
خواہ،
اور دا 40 نا بعد چی کمانے دا 55 سے پوری چی کمانے بیا درمیانی مسئلہ رازی
خواہ،
اور دا 55 نا والا 55 نا والا دا تقریباً اویا پوری چی کمانے دا موڈیٹلی سیویر رازی
خا. یعنی کزه دادا سی وایما چې یو کس منفی لس ډیسیبل اواز اوري اوریدای شي، نو معنا دا چې غوګونه بالکل سم دي،
بالکل د شل پوری، بلکې د 15 ډی بی پوری اوري، نو هغه ته نورمال وي.
خا د منفی لس نه تر 15 پوری، مثبت 15 ډیسیبل پوری غږ یو کس اوریدای شي، او تفکیک دغه توپیر پکې کولای شي د اوازونو مختلف دغه کنه باغی کې فرق کولای شي، نو معنا دا دی چې غوګونه سم دي. که د جمع 15 ډیسیبل چې د پیمانه د پدې باندې تاسو اوازونه ناپوي کنه، نو دا جمع 15 نه مثبت 15 نه چې تر 15 څلويخته پورې اوري، نو او د دې نه ټیټ اواز نه اوري، نو معنا دا دی چې معمولی ستونزه لري په اوریدو کې،
معمولی ستونزه لري. داسې په
خپل پامیر سه په پدې کې ضروری دار ته کې نن مونږ د اوریدو نړیوال ورځ ده، نو پدې کې به کرایټیریا دار چې کله 40 ډیسیبل نه کله بر وي په غټانو کې هغه نه اوري، 40 ډیسیبل نه به مونږ ویل چې دا هیرینګ امپیرډ دی، دا اوریدو معذور دی. صحیح شو او په ماشومان کې د 15 کال پورې چې کوم ماشومان پاو کې دیس ډیسیبل به مونږه مازوري اخلوول چې هغه سکولینګ کې وی سکول خبره او دل هغه د پاره ضروری دي نو د دې نه چې زیات د کوم خلکو مسله راځي هغه به مونږ ویل شي چې دا راوړو مازوره دي
صحیح خو سطح چې دی هغه لیولونه چې دی لکه څنګه چې شاه صاحب ویل نو د دغه کم بیا معتدل ماډریټ او سخت او بیا چې د دینه بالکل زیات شي چې ډیر لوړ غږ ناوري او کس نو بیا غپ دغه کی راځي
اته پروفاوند
پروفاوند پروفاوند یعنی ډیر اعلی سطح ستونزلري صحیح
بالکل بالکل
ښه بیا د دې علاجونه په څه طریقه باندې تاسو کوی
اخا د دې چې کوم موډریټ یا چې کوم له درمیانه یا د درمیانه سیوانو دي کی تاسو چې کوم ویل کوم ماده چې مسلې نو زه وکی دنه ولا ماشين لګولې شمه
ښه
تقریبا چې ستونزه تقریبا اویا پورې نو بیا مونږه هغه کې وکی به هی دنه ماشينان د ماشينانو قسمونه ول د تاسو ته د ماشينانو چې کوم قسمونه یو ته بي ټي
خا
بي ټي مطلب چې دی بیهایند ایئر چې هغه د وګ نه شاته لګي
خا یعنی د وګ دنه نه لګيږي بهر نخ کوي
وګ نه شاته لګي شاته رته
خا د وګ په څه څټ کې لکه د انسان په دې سر سره لګيږي
ها
صحیح
او یو دی یو ته وی باډي وان چې نن جتا سو چې لکه په خوانه زمانه کې به ستارو ماشين په باډي کې لګیدلې او هغه څه بتارو لکه څنګه زموږه هند فری ډایټ دی نه یو دا زموږه راځي د دې نه بعد زموږه بیا راځي آی ټی ای هغه بیا ان د ایئر راځي چې هغه په وخت کې دنه لګي
ها
او دا غي بیا د وکه سمونه دی یو ته وی سی ای سی چې هغه بیا په دې کانال کې د وخت د کم چې کم سورې دی سټارټینګ کې په دې کې بیا هی دنه لګي ته سی ای سی وی کمپلیټلی ان د کانال او دا غینه بعد یو بل لازمي چې کوم نن سبا کې جوړي کی نوغه ته آی آی سی آی آی سی مطلب دا چې انویزیبل اند کنال چې په وخت کې به خیدن نه لګي اپ دې په مشکل سره بیا چې څوک مته به خیدن په وخت دن نه ګوري نو له په نظر راځي چې د باندې به خیدن پته نه لګي
صحیح او دا نور چې د دوی پته لګيږي څنګه څه
د دې لګ ډیر پته لګي خو چې زموږ وس ماشالله دلته کې پاکستان کې کوم ځکه کې چې مونږ کار کوو دلته خلک چې کوم دین هغه او خيار دي په دې خبره وایي چې دا ماشين د دې سره مونږ اور نو بیا وو لکه پته نه غړي کوم چې خلک د سي ډیر زیات چاته معلومات یا سني او یا د سي لو سوشيو اکونومک سټېټس کې پات کېږي نو هغه بیا لګ دا سي فیل کوي چې کوم ته راو ماشين ښکار شي نو ته خبري وایي چې اساس خو چې کوم خلک او د بارے بیا مون ټریننګ کوو او ټرین کوو چې د ماشين نه تاسو وري او आवाज راځي نو د دې څه چې کومه داسې څه نه چې تاسو په ښکارې او تاسو په بدی ښکار شي دې باندې بیا مون مخکې دیو ګایډ کوو ټیک طریقې سره
دلاور خان ننګراري راته لیکلې دي چې د هډفونونو یا د ګوشکو استعمال په غوګونو کې څومره تاوان لري او په دې اړه باندې لګ راته وضاحت وکي
پامیر سے بعد څنګه چې ما تاسو ته مخ کې ویل چې په دنیا کې اوس څلور سو شپږ شپته میلیونه خلک ناوي او د دې ښکار د پس پر داته دا ډیر زیات شي په چنده به شي 900 میلیونه داته صرف د دې وجنه چې کریشنل اکټیویټیز یا په تیزه موسیقي او ریدل چې دي نو دا په دنیا کې زیات شي دي د دې وجنه به کیږي نو دا غوونه ته سخت نقصان رسي به ضرورت اوریدل دي په کار کوم وخت ضرورت وي دا چاته جاب داسي وظیفه داسي چې هغه هډفون استعمالې په کار په واجوم کم نه کم وساتي کوشش دی چې هډفون دې استعمالې دا غي په ځبان دي دا کمپیوټر یا بل دا غي لاوډ سیستم چې بیا غي استعمال کی او په کم आवाज کې استعمالې
او دا سه کارونه چې سړی کوي لکه دا زما په رادیو کې کار دی موږ تقریبا هډفونز لګولي رپورټونه ایډیټ کوو یا خبرونه کوو دا وسم چې تاسو سره لګیایم غږ می ټیټ ساتلې دی بالکل لکه دا څنګه چې پاغه پیمانه د دلته لګیدلې د نو داغي پاغه د منځ نه نیمایي نه می کم ساتلې دی زه تاسو سره خبرې کوم یا ځنې کسان په کارخانو کې کار کوي یا ځنې کسان ډرایورانی ګاډي چلی په بازارونو کې کار کوي دا شور کوي دا ځان څنګه خصاتلې شي چې غوګونه صحتمند څنګه ساتلې شي
پدې کې خو پامیر صاحب دا ځنې خبرې چې دي دا په حکومتونو پورې دي دا دولتي قوانینو سره کیږي فرضاً د هر چوک په لاهور کې یو سټډي مخکې شوی او هغه د لاهور د مختلفو چوکونو ته میرمنټ کړو د نایز هغه ډیر خطرناک دی ډیسیبل دی یعنی زه تاسو ته وایم کوم د کلو خلک دی هغه خاوري د خارونو خلک خبرې ناوري تیز خبرې کوي ولی چې هغه کوم خلک په تناس چې هغه ناوري نو د دې لپاره قوانين ډیر زیات ضروری دي باید چې قوانين د دې لپاره جوړ شي کارخانو لپاره چې دي په ټوله دنیا کې هغه لپاره اصول دا دي چې شپږ میاشتې بعد هغه د خپلو کارمندانو ټیسټونه کوي او چې کله هم دا غي او غوګونه کمزوري شي هغه پاکده په خپل امپلایر باندې په خپل کارخانه والا باندې کیس کوي، دا خپل ورېدو تاوان تخلي، نو قوانين مستقله باندې